السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غراز د ازادۍ میلمه ته ځانګړی شوی، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ترکیه ساحلي ګارد 2 افغان کډوال د اجا سمندرګي له شمالي څنډې نیولې دي. ترکی رسنیو له هغې ډلې انادولو اژانس د یک شنبې په ورځ راپور ورکړی چې ساحلي ګارد دا افغان کډوالې وې ربړي بیړۍ نیولې چې 14 تنه ماشومان هم پکې دي. نیول شوي کډوال بیرته د کډوالو مرکزونو ته استول شوي دي. افغان کډوال اکثر په قاچاقي توګه د ترکیې له ځینو ساحلي سیمو د اجا سمندرګي له لارې په وړو او غیر معیاري بیړیو کې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو په هدف ځانونه په خطر کې اچوي. هر کال د سلګونه هغو کډوالو د مړینې او ډوبېدو خبرونه خپریږي چې غواړي له همدې لارې د اوبو یا ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د ایران د بشري حقونو یو څارونکي سازمان راپور ورکړی چې د ایران حکومت د یکشنبې په ورځ په لورستان ولایت کې یو افغان اعدام کړی دی. هنګاو سازمان ویلي چې دا افغان جلال ستانکزای نومېده او 4 وړاندې د قتل په تور نیول شوی او په اعدام محکوم و. په دغه افغان باندې دا اعدام حکم د لورستان په علي ګودرز زندان کې اجرا شوی. ایرانی رسنیو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو څارونکو سازمانونو ویلي چې 7 په دغه هیواد کې د اعدام شوو افغانانو شمیر 1 ته رسیدلی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر د 100 په عمر مړ شو. د کارتر مرکز پرون یکشنبه خبر ورکړ چې نوموړی په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې مړ شوی دی. کارتر د 1900 او 1901 کال ترمنځ د امریکا 9 ولسمشر پاتې شوی او په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د کارتر لپاره به په واشنگټن کې د جنازې د مراسمو د بندوبست امر وکړي او نوموړي زیاته کړې متحده ایالتونو او نړۍ یو کمساری رهبر له لاسه ورکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د بشري حقونو په ساتنه کې د کارتر رول ستایلی او ویلي دي هغه له ولسمشرۍ وروسته هم د بشري حقونو دفاع ته دوام ورکړ. کارتر د نړۍ او سیمې په سیاستونو کې هم مهم رول درلودلی دی. او په سوریه کې د واکمنې ډلې حیات تحریر شام مشر احمد شراوایی سوریه به د سعودي عربستان او حتی روسیې په ګډون له ټولو هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري، خو د تهران د لاسوهنو د دوام په صورت کې به له ایران سره جلا چلند کوي. هغه د یکشنبې په ورځ له العربیه شبکې سره په مرکه کې وویل چې ایران باید په سیمه کې پر خپلو مداخلو او سیاستونو له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مشر علي خامنه‌ای د بشار اسد له تیښتې وروسته په خپله وینا کې په سوریه یا سیمه کې د ایراني نیابتي ځواکونو موجودیت په اساسي توګه رد کړ او ادعا یې وکړه چې دوی دې ته اړتیا نه لري. د روسیې تر څنګ ایران هم د دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد له اصلي ملاتړو څخه و. د اسد رژیم د ډسمبر په 8 نسکور شو او تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال واک ته ورسېده.
خزو دید لوری
د هلی پروگرام دی برخی تموز فریدستیال هر کلی که هم نن را سره په هیلی پروګرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له 1 ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه. زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنی نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې وویل، خو زه په اووم صنف کې چول سومه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دې څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحد له طالبانو څخه وېرېدلو.
دغه یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ تم یېرېدلی چې ولا طالبان رانه شي؟ څه مونږ ته ونه وایي استادان هم ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان هم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي، مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي، یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسي. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمه که په دې اړه راته ووایې، دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي، هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړل هم را سره دو دانې مګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي، یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا د هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې مامزولې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. د هغې نه بعد تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو. د هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا تناس وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه م نشوم کولی چې یوازې لاړ شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم، او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه دې زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین را کوو، یا کومې نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو، په پښتو کښې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه وو؟ تا وویل چې زه بې جورته مومه. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا در باندې غوسه شي، یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان د سي ډيري زياتې خي خزوي يعني زمونږ استادان لکه ماته سي کاري دا ول بي جرات او بیا ورسته ماته استادان د سي ول په تم ډاري کوم نه مونږ درته هیڅ نه وای تاسو به خي مونږ سي لکه مالو روغندې ته ماته به تلم دا خبر استاد کول ما غو استاد هیڅ کله بم لا یاد و نو زي حتما ایمان پرون هم په یاد کړه هغه چا استاد مونږ څومره خو هغه استادانو به زیات محترم وو چې ولې مونږ ام چې نن څنګه سنتیانم چې نس سنتیانه نه زمونږ خپل دوغونی مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغه سوي مونږ زیاتره ټول سنتیانم سنمي راستره
څه مشو کې کې نه سي مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کې نه ولا مم وته زه په اصل په سم کې وره او د ټول بل چې مزه وره ټول ما نه غټه وي ځکه زه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کې نه ولا
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا او صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دینه وز د صدر ته ول چې جګی شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلې خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتللې چې ما درس نه ویلې استاد راته ویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې سبب کې کومه یو غلطي دم خو بیا استاد را سره زیاتره کومک کاو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کما او استاد هم د دې کله کله استاد خو قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانه خو بیا ما به درس یادوم
په دې راته وایې کور کې د درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړلته انګلیسي وایي یا مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نور ټول به راسره درس ویلې همدغسې مې پلار مې راسره ویلې خویندې مې راسره ویلې ورونه مې راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا ول لومره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار سره کوله خور مې سره کوله خور مې پلان یې زه ډېر منندوم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو سو ښي نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپل په صنف کې څومره نمرې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
را سره شته
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګوري لولي او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کول او ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړو ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې د ما کتابچه ورکه کړې یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ راته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ راته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما درته یو ځل هم وویل چې څه بې جرأته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه وو مور مې چې استادې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندیږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدایه پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بیرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بیرته راولې، مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله ټولو ویلې وایو دعا وکړئ، دعا وکړئ. هلته استاذانو راته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
نه، هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص، هغې وخت کې شپږم آخري ورځې، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا مونږ صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخیسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مې هم دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه. مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدای سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای سي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپي وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به م وړل. که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکریم یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کومې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې راشي څه به ډېر خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کومې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره م یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره م یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هم هغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا م مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او ورسره تللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکټۍ کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی و ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کښې د سبتنام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
خونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه موږ سره چې نږدې د ملکه سوریا د هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو موږ دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خودین ته پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی دی، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم. خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی، خو بیا له هغې نه بعد بیا استاذانو موږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د خو د کور ماشوم مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب چیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم ښي کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن، ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دمنه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم. ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې. خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو، سره کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کینئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه موږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا موږ ژوند داسې د ورکینې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بندي او ته نشي کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله موږ ته دا نه وایي. نو پلارجان موږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې موږ ته نه کوي. خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وایي.
خپله خو بیا در سره دا فکر نشته ده؟ روحي رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سم کوم ضروري ما خپلې خویندو غوندې پلانم لرو دي. خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم، یم کوم شراپیا چې زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې موږ مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ. اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له خونځي او محروم شي چې ووم صنف ته ورسېدی، هغه نشي کولای چې نور مکتب ته لاړ شي. هغه د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي او رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بیرته، نو کولی شي چې مونږ بیرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد مونږ دا هیلې بیرته راژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه وسته کله نه ته
اوس؟ خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنه. ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو. ورزو دا سمیه پارا بانده دا غی دمور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خومنگا هر او رسته رو یو او رز نده، هر او رز منگ ده څو درې کاله ووته مونږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او مونږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي، دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې مونږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسېږي، دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو مونږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو، د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي. او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړېږي، دومره د ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کرکلی کومه. په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې می ون غشتل لورونه، تر کلو کلو بخیجی زمال شیر ده شهیدو ده کلونو فریادونا. تو چی شبا ده پشتو وی زبا یما هبا نکری پشتا نزمالا.
ده سره بنن پخ پروانه که ده زره خوال وکرو او ده پر جواند او پر هنری کارونو بخبری وکرو. میرمن مهرابی خبرونه تا خر اغلی، خوشحاله ایمه چه تاسو پخ پروانه که لرم.
ډیره مننه فرشته جانې دعوته دی، زم خوشحاله یم چې ستاسو د خپرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خپرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق میېدي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللی یو، میشت سوي یو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنې د وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په میلمستیا تللو، دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی. او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه، ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو، هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم به بل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډیر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر شوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي ترې ووتلو، بیا ولاړو پاکستان ته په اصلاح د سرحد غاړي ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که وایم، دوی ټول هلته د پخوا سمیشت ون، هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نوم اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې موتل ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلود د ژمي په واورو کې، خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او په اصطلاح پلار خیل مو دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرې کېږي چې جرمني ته راغلی یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخته په اول کې، خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ وسوه، په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي، د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته شوی دی، اولته مثلا هغه شرایط نه و که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړو، وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو، په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حداقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحت مند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم، د دې یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي. دغه به زه پازادانه ته ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین او یا ټیټوالی یا کم نظري نشته. د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ، او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبی خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره، هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي. استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلق وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل مې لیدلې، کندهار مې لیدلې، یا په کابل کې مې ژوند کړی، او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي، دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه او کوزدی نم خدا کورنۍ یې هم غټې غټې دي، اولادونه یې هم ډېر دي، بیا کوزدی سي ودونه سي، او بیا مثلا غاښ کوچا ده او نه پوهېږم سنتي ده او دا ده او هغه ده، نو بس د خدای یوه پلمه غواړي چې دوی شادی په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادی او خوشحالۍ کې خو بېسندوس امکان نه لري. که رښتیا ووایم ما چې اصلا هغه فیصله سندرې دسې بیخي شروع کړې ده، هغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني شود سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمني ته راغلم، جرمني کې مې ډېر ناوخته شروع کړلې، یعنې ما په 2014 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي، اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې د چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسی جان څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی لسندرو ل دې هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندري وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوټ چ پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو ته شوق کلم چې زه باید سندري شروع کوم، خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم او همه را طول چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره دریجم. اغا می ملگری سویلا جان از غری و ترنن پوری، یعنی اغاز ما سره اوجا پا اوجا کار کوی، یو خو تشویق دی، یو خو مثلا حتی ول دی، نپا یجم برابر ول دی، دیر کسان دی چی اولاری تا دی برابره که یا تشویق دی که بیا اولار سی پار دلیل چی خصوی لجام ترنه نپوریز ما سرام کاری کهی.
د لومړی سندره پاکلمو کوریدونکو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل ک، او آیا هغه وخت مو په یاد د څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل ک؟
امکانات خو کرشا و، مغه وخت هم زما سره کم و، خدغه چې استودیو مو پیدا کله، ځکه مش ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کله غم سویلا جانی دا استودیو کافره تعریفی کی هغه تصادف هم ما په شهر کې دا ما ته ډیر نږدې ده، اوس مې ډیر شملګری دی، واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی. د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول د سره ما سب کړی دی د په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح د په 2014 کې یو نظم وو، ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه، یا ډېرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر د دغه مشوره هم واخلم. سویلا خو مشوره را کړې وه، ما خپل انتخاب لودي درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې زم زما که بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه اشنا سندره به ووایو، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو. نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندرې بولي، تکراری هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جان، د لومړی سندره پاک لکراته وای، کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولید ل واوري دل، نو احساس مو څه و؟ ځکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند او کده یو شاعر لومړی کار وی، لومړی شعر وی، هر څه پایل یې ډیر شیرین وی، ډیر نږدې وی، احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي.
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو، ځکه چې ما خپل یو څه کړی وای، خپل مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د شد شاعر شعر او په پښتنو کې زلمړی شد و، ما چې هغه هم د وی شد یا د وی شد نه شعر راوخه سندره کې، بیا ما خپل هغه کمپوز کی، یا هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت به غزل ته چې کله سره کمپوزي. او بل دا ما په یو دسی کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما ای، دا باید زما رنگ ولري، دا باید هغه په اصطلاح یو دسی څه چې چا نه ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه آباد دي، دا هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندره کې کار کړل.
آسیه جانې د شعر او کمپوز پکلر ته وایي کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی دی او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي په دې هکله اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دا وروستیو کلو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و مې لیدل چې نام خدای مو دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو، ډېر ښه شاعري کوي. نو بیا مال مجولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شودو په شاعری کې زه ډېر نوی نوی څه وینم، هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دي، ما نه دي لوستي، یعنی بیخي چلا دی بخی سر بله، یعنی در ما احساس دی فقط سمات ری اخیست دی. نو بیا می واقعا شیر ده کتلی دی، اگه ده شیر نویات نمی کتلی چه غمجن شیر دی، ده خوشی شیر دی، مثلا ده او رابطه لری یا مثلا ده پسرلی سر یا مثلا ده او موسم سر ده یا ده او حالات سر ده سیاسی حالات سر حتا. نو پا اگه دلیل می بیا اگه شیر ری اخیست دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکمه مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري زه د شود شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم.
آسیه جانې که په دې برخه کې داره ته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه؟
ویډیوی می په سلاک په استودیو کې می تقریبا نه دانی کلاس دانی په استودیو کې ثبت کړی دي او دوی دانی می لایف په خبرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب کوم په داس په کالو کې می دول سندرې ویلي دي، طبعا کمپوزونه به خبره ته پراته دي خو په سلا ثبتول کار پر کول او ټول شان ورته ماده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکل ده. خو بیا زما په نظر سره په شپږو کالو کې دولس سندرې بیخي کفایت دي، تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری ده، خو که تاسې پام وکړي بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي، مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي یا ځوانان اتان ورسره کوي یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا ثبت دي. بیا مثلا قوالي سندری لرو، غزل سندری لرو، پاپ لرو، پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي یعنی د موسیقي د نوي آلو سره. نو کریشیا درته وایم دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکي یا لیدونکي هم لري. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته ډیر صفات کړي دغه شعر یاد کړي موضوع یاد کړي او ما ته کله کله وای چې مجید بل شه دینا پښتانه نه دلدلې چې پر دغه سی موضوعاتو باندې سندري وایي سي د یو د سندري ستا مثلا چې د نوري پښتني سندرغاړي وایي چې اله مکتب خلاص کی دا وکیاغه وکیاله مسافر سماله لاله میولاړي دا دی هغه سی واخه چې دی هغه ټول په تکراری د پدغه دور اتمو کې په دادراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په بل کمپوز کې د شیر واچي یو شی تری جوړ کی هغه اصلا شیر هم نه دی تصنیف دی خو زما از ما سندري چې دی هغه ټول شیرونه دی هغه ټول اثرونه دی
د ورستۍ سندره په اکلام کلک معلومات راکې شیر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وخته چې دا سندره وایي
ورستۍ کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده هغه هم د لوستو کسانو سره د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي داوی کوي یا خلګه په ټولنه کې د پیژندل سی وي مګم چې ګوره دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه شته چې دوام یا دریم شته کیږي هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتېسته په وطن کې خدا به خي او عام خبره ده او په دې موضوع باندې هیڅ هیڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکل نه لیکنه ولیکل نه او سندره پر جوړ کنه او شعر پر وایي نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې حال ته خو ته هڅه آزاد دي بیا وای نه ژغ مور ته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله کده نو بیا په خپل کور کې دی وساتي موږ چې دروازه مونږ د ټکولې چې موږ وایسته شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي نو موږ دا غوایي چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وایي چې وایدا په اسلام کې روا دي په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایط کې چې دی کوي دا مطلق شرط دی او کې مثلا د دې د مدرن ټولنې په حساب راو اخو هیڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه برکه او څو وایو مګم باور وکړه دا سندره ما ویل خپل شاعری دا سندره ما خواستر وکړي یغې نه د خبره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مترا لیکواله ډیر مخوره شاعر ده واقعا فوق العاده شعر وایي او یا به دای چې مثلا د غډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی دریم کړی دی پار دلیل چې کړی دی خو کړی دی یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله یعنی دا موضوع دغه څه کړی ده او دا ډیر غلط موضوع ده موږ باید پر دې باندې پتیره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي مثلا نالوستي سره کوي دا هغه څه ګل نه کومه هغه دا هغه هدف دی دغه ژوند دی دغه څه روزل څه دی اما که ولوستي فاکولته پاس یا نه پېژم نکټای پوسټ یو مدرن کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته راو کړی دی پر دې باندې زه انتقاد کوم او دا غوښمه انتقاد او دا غوښمه اعتراض دی
اسیا جانې په راتلونکو کې مهم د څه کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره په وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړی او یا د څه تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنه کې ورته ضرورت ډیر زیات تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړی
بله زه به جوړ کم خو کچيري زه یوازې اعتراضي سندره وایي مګم بیا خوان نه کی زه خپلم دا غسه ډیر خوان نه اخم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشاله یم نو چې خوشاله یم باید خپل خوشحالي اخم په هنر کې او څه ون غاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا په اصطلاح مینوالو ته ورکم نو کله کله کوشش کوم چې د سې موضوع راوخم چې هغه باندې څوک نه غیږي که د سې یو څه یې لرمه دغه شیرونه لرمه یا راته پراتی دی مثلا د کمپوزو سره دا کومه خو زمو په دامنځ کې باید یو څه د خوشحالي سندري می مثلا چې هغه د واقعیا یو انسان ته خوشي ور بخشي، هیلی ور بخشي، او راتلونکي ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي، دغه یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډیرو خوټکو ته د اشاره وکړه ک د خپل ادبی او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطرې را سره غوړي شریک کړي، او ک د فرهنګي برخنه ادبی او فرهنګي برخنه نه غوړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تاسو جالبه وي، اوریدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړي.
کوم پیاټې په 2021 کې چې رژیم بدل شو، او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روز تاول سندره ما اول چه زمازات پنام
دخ پل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات دادا چا بحالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوالوم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پا نرشا پخ پولو وینو کی پخ پلا لمبیدم نڑیدم زماد زاد دورا کبولو نارحم شویدا یو آشی باکی گنا شوی تو بہم شوی شویدا یو آشی باکی گنا شوی تو بہم شویدا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شوی
جنگلی کی میں ویل ہے شیر دا زمزمے نیازی و مہرتاج و مریم صافی دی، یعنی دا درو شاعران شیرون ہم سرگات کلا بیا موږ ځنګل کې دغه د مینی سارولو نو پانی تازه را رژیدلی وی، نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلی د منی دی ودا دی، نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین راته وویل چې ورته بیخي دغه یخ په ځنګلي کې لارې دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې دي مثلا پکې روان یې، بیا یوې خوا ته بلې خوا ته طبعاً چې وړې وړې ونې هم دي د دغه ونو په مابینځ کې ورننوځي چې دلته دې سندره ووایه. هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشی ولی پشی په فارسی ورته وای، کندریان غماشی ورته وای، نه پېژم دا نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وای، خو خیر هغه پشای ډېر هم نوم ده. نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلمه دغه فکرلمه، اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې. نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه، او هم سترګې مې نسبې ګرویالی ځکه آرایش مې ټوله خرابېدې.
ډیر زیات مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. کوم خوخه وی خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسوو.
ستانه ډیر مننه فرشته جان، او تاسو د خبرونه نه ډیر مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلم او ته د ځخوالم سره وکړه. کتم ستونی می درد خو زدا بنان کوم ز پر نور باندې خاندم. ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي، که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه یو چا ورته چې زمزمه وکړه باید وکي، که ونه سو کولای هغه هنرمند نه دی.
کرات و بخشی تور توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوشمی لچینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شندو ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دجانتی سندرو ما
مخترنا د نور لغار دني
مخترنا د نور لغار دني زبد ټولو باندې څوکړما زبد ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن بڅوک وستای زما د هستی زما د شایست به ها بڅوک وټاکی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن بیګا د بلچا په پالم خطلې مما تن را ګوري ځکه هغه دو هم باد کړی دی ځکه هغه دو هم باد کړی دی
دلالو نو بادخشانا